السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونامه نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سر نیونو د پایته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولي خبريالانو ټولنې هم د اعلانې په خبرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دی چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شو. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بهبودی د تیر 1401 هجري لمریز کال د جدي پر 15مه په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د دې خبر تفصیل له وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغې د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د تسنیم خبری آژانس راپور پر بنسټ درې اتیا کلن مهرجویي چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیده چې د فلم یوه لیکونکې وه، د همدې اونۍ په سر کې د تهران لویدیځ ته نږدې په کرچ ښار په خپل کور کې ووژل شول. د ایران د قضایي قوې ویبپاڼې میزان له ډېرو جزیاتو له ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو ته دغو وژنو په تړاو 10 تنه نیولي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرائیلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنگټن پر وخت د شپې 8 بجې وي. د بایډن وینا به هغه دفتر کې وي چیرې چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت ته وینا کوي. ښاغلی بایډن دا وینا اسرائیلو ته د سفر له ستنېدو وروسته کوي. سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن غزې ته د مرستو رسولو لپاره له اسرائیلو او مصر سره هوکړه وکړه، خو بیا هم نن زرګونه ټنه مرسته د غزې او مصر په پوله کې بنده پاتې شوه. بایډن پرون وویل چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی هوکړه ورسره کړې چې سر له سبا یا د اکتوبر له 6مې بعد د پایل په توګه 40 لاریو ته اجازه ورکوي چې غزې ته چې سخته بمبار شوې مرستې ورسوي. هوکړه کې ویل شوي وو چې چارواکو ته به د لارو او سړکونو د رغونې لپاره وخت ورکول کېږي. د مصر ولسمشر وایي دوی سرحد نه دی بند کړی، خو په خبره یې پر فلسطین د اسرائیلو 4 پړاو بریدونو مجبور کړی چې د مرستو موټرو ته اجازه ورنه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې په خبرونه کې درته وویل، دا پروګرام همداسې به پر رادیو سربیره پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. د هرات ښار نن بیا یوې نسبتا شدیدې زلزلې ولړزاوه. دا چې څه زیانونه یې اړولې خبرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې تر جو بایډن وروسته نن د برېټانیا صدراعظم ریشی سوناک اسرائیلو ته سفر کړی دی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خره اغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوریدونکو، راځو د خبرونه د سار موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ریختر په کچه 4.1 درجه زلزله نن یو زلبیا د هرات ښار او لویدیځ سیمه ولړزوله. دغه زلزلې کابل تر اوسه د سر د زیان راپور نشته، خو ویل کیږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته مالی زیان اړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د هرات د تیرو اونیو څو نورو زلزلو او ورپسې ټکانونو یې هلته زرګونه کسان زیانمن کړي دي. د راپورونو له مخې د زلزلې زیانمن شوي کسان دا مهال تر ډیره د هرات په پارکونو او د سړک غاړې ځایونو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، چې سړه هوا یې ورته یو غټ ګواښ دی او هر ورځ ژوند ګواښي. هڅه کوو چې په خبرونه کې د هرات د اطلاعات فرهنګ له رئیس سره خبرې وکړو تر څو دا راته ووایي چې د نن ورځې د زلزلې وروستي زیانونه څه دي، او دغه راز دا معلومه کړو چې هلته زرګونه نور کسان چې د زلزلې له کبله ځپل شوي دي د هغوی وضعیت په څه ډول دی. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره هم اړیکه ټینګه کړو. دا مهال تخنیکي همکار اشاره کوي چې له حسیب تلاش سره چې دا موضوع تعقیب کړي اړیکه یو څه ستونزه لري. موږ هڅه کوو چې په خبرونه کې ورسره اړیکه ټینګه کړو. تاسو خبرې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو را په دې خوا دا څلورم ځل دی چې د هرات ښار لویدیځې سیمې زلزله ځپي. د نن سهار زلزلې ته ورزو همکار می حسیب تلاش د مهار سټډیو سره وصل شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي، راځي لدینه پیل کوچه د نن سهار زلزلې پاړه باندې چارواکي څه وایي؟ حالت د هرات ښار له اوسیدونکو سره هم د هرات د لویدیځ سیمې له اوسیدونکو سره تاسو خبرې کړې دي، د زلزلې زیانونه او د احتمالي مرګ ژوب له کچه معلومه شوه؟
سلامونه. هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولرزاوه، خو چارواکي وایي ځاني تلفات نه لري. په تېرو دوو اونیو کې هرات نن د څلورم ځل لپاره دغه زلزلې ولرزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې و. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی و. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نصر احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی. نوموړی وایي تر هغه ځایه چې دوی معلومات لري دغه زلزله تلفات نه لري. په ټوله کې په تیرو 14 ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي د ده په وینا چې ځاني تلفات یې نه درلودل، خو د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی او خلک د تیر په څیر لا هم له کورونو د باندې د نورو زلزلو د ټکانونو له ویرې اوسیږي. په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوي مرګونه زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډیر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د دې ولایت اوسیدونکي د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو د زلزلې له ویرې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري د سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالبصیر ازادي راډیو ته وایي چې له لومړۍ زلزلې وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د ده په وینا دا هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی وه چې د هرات ولایت زلزله ځپلي د خیمو له کمبود سره مخ دي او له خپلو کورونو د باندې اوسیږي.
ډېره مننه همکار مې حسیب تلاش و چې د هرات د نننۍ زلزلې په اړه باندې راپور ورکوو. اوس هم ورزو هرات ته. له هراته د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمد الله متقی سټډیو سره ملګری شوی. متقی صاحب ستړي مشي، راځئ پیل به له نننۍ زلزلې نه وکړو. نن سهار 9 بجې بیا د هرات ښار او لویدیځې سیمې یوې زلزلې ولړزوو ولرزولې، شدت نسبتا کم خودل شوی 4.1، هغه نور زلزلې 6.3 وي. څه دي ستاسو راپورونه؟ څه ښیي؟ څومره زیان اړولې دغه زلزلې؟
السلام علیکم. تاپی او د تاسو استودیو لارې ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بلې هرات ولایت ته مخکې هم دریو سختو زلزلو ځپلی و. نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول، خو نسبتا الحمدلله هغه کم و. اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په و بجې او شل دقیقې باندې 15 درجې و همدارز قریب سمره معلومات سوی دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکی ټکانې 2.6 درجې اوس الحمدلله ځانیا او مالی تلفات نه لرو.
او متقی صاحب کله زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراشو فکر کوم هلته په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روانې دي، لا هم تاسو واوریدل چې د هرات یو شمېر خلک شکایت کوي چې زلزله ځپلو ته لا هم خیمه کمپلې او خوراکي مواد نه دي رسیدلي، سره له دې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونه سیمې ته روان شوي، ولې لا هم شکایتونه موجود دي او ولې لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلي؟
بله باید وایم تیر اول زلزله نه وروسته هلته کسان رسیدي، هغه په نوبت سره هغه هلته دي او نورو ګري او د هرات ښاریان او همداراز د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید وایم د اسلامی امارت ځواکونه چې هلته موجود دي یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي او نور د زلزلې کمیسون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتون لري. البته په دې کسانو کې د خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي، همدارنګه ځینې ممالکو ټیمونه راغلي دي هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویلای شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک چې موجود و ټولو خلکو ته اولیا ضرورتونه رسیدل دي، لکه د خوراک او شخا او صحي ټیمونه هلته موجود دي، همداراز د سرسایې لپاره د دوی لپاره د سرپنا جوړه شوې ده او په داخر کې موږ وویل چې کوم وعده شل دوی سره شوې چې دلته به کورونه جوړېږي. هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او د دوی لپاره د کورونو نقشه ولوېدله. باید یوه خبره یادوري وکړم چې دا کومه مځکه چې د دوی د کلیو څنګ ته شهره قرباني جوړېږي دا د اسلامي عمارت له طرفه
د کورونو جوړول خو به تابان چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سړه ده، داسې شمیرې سره تاسو سره چې دا مهال څومره زلزله ځپلو ته خیمې ویشل شوي دي او څومره زلزله ځپلو ته کمپالې او د ژمي کالي ورکول شوي؟ ځکه اوس ویل کېږي چې سړه هوا چې له لسو درجو نه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواښ پېښوي.
بله مخکې موږ دوی ته خیمې ورکړې وې او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي وو خدمت یې کولو، هغه که تجاران و که موسساتو، بالخصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و. بیا کله که تاسو خبر شوي یاست په دې منطقو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمې هم زیانمن شولې. لغه نه وروسته مشوره دا وشوله چې د خلکو ته کانټینرونه وړو، اوس کانټینرونه هلته رسېدلي دي، همداراز د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کړو او هغه پټ کړو. د هغوی د تودوخې لپاره هم وسایل رسېدلي دي لکه بخاري او ګاز او لرګي. اوس فلحال د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټولو ملګرو دلته څوک موجود و هغه که د خارجي ممالکو خلک دي او که خیریه بنسټونه او تجاران دي او که د اسلامي عمارت چارواکي دي، نو موږ ویلی چې د خلکو ته تر خپله حده کومکونه کاملا رسېدلي دي. البته یو خبره چې ما مخکې مې یادوري کړې وه، دې منطقې ته د هرات ولایت د ځینې نورو ولسوالیو خلک راغلي دي، حتی د نورو ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي موقع نه په استفادې دي مرستې ترلاسه کړي. نو هغه کسان هلته مصروف دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي.
بله او متقصب وروستۍ پوښتنه کومه، تاسو هلته د هغه کمیسون استازیتوب هم کوئ چې زلزله ځپلو ته رسیدګي کوي او یا هم د رسیدو چارې ورلغاړې دي، دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشري هم درلغاړې ده. تر اوسه ستاسو کمیسون معلومه کړې چې د هرات په دغو زلزلو کې چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې سوي، مجموع کې څومره کسان زیانمن سوي، څومره کورونه وران سوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کره شوی او وروستی شوی دی؟
بله د اول زلزلې موږ ویلي وو چې تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 1000 کسو پورته شهیدان لرو. همداراز په اوله زلزله کې موږ تقریبا له 1500 تر 1500 کور زیانمن شوي وو. دا چې دوهمه او درېمه زلزله وشوه په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي وو او له کورونو د باندې وو، ځاني ته نقصان دومره نه لرو. البته مالي د دې کلي چپه شوي دي، هغه کلیو سرویس شوي ده قریب تر 200 پوری کلی دی چې هغه تخریب شوی دی او د خلکو ته په خپل وخت کې اولیا ضرورت رسیدلی دی او دا لړۍ لا هم دوام لري.
ډیره مننه. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې د هرات د نننۍ زلزلې او د تیرو څو ورځو زلزلو د زیانونو او دا چې هغوی سره څه مرستې شوي په دې اړه یې ازادي راډیو ته معلومات راکول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، بیا هم د هرات په موضوع کې پاتې کیږو. البته له زلزلې وروسته د نورو اغیزو په اړه باندې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې په هرات کې په زلزله ځپلو سیمو کې تر زلزلو وروسته هلته تنفسي اسهالات او نورې ناروغۍ زیاتې شوې دي. دوی ویلي چې دا چې خلک د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، په اکثرو ځایونو کې حفظ الصحه سمه نه مراعاتېږي، نو دغه ناروغۍ ورسره زیاتې شوي. دا چې د ډبلیو ایچ او اندېښنې څه دي، همکارې مې سنا کاکړ پرې دغه راپور چمتو کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل روغتیایي وضعیت ته لوی خطر پېښوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو بې ځایه کېدل د شریحات تنفسي انتاناتو او د شدیدو اوبو اسهال په څېر ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. په دغه راپور کې د دغه سازمان د ویان تاریخ جسټ ویک له قوله ویل شوي چې ډبلیو ایچ او د هرات له زلزلې د ټپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي. په ورته وخت کې د هرات د شهیدي سړي روغتون مسؤل ډاکټر فضل الدین فایز هم سره په خبرو کې د سړي ناروغیو له زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو موږ سره په خبرو کې وویل چې له هغه وخته چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي په بېلابېلو ناروغیو اخته دي. د هرات ولایت دغه اوسېدونکي اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6000 کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی و چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري. مننه.
داسما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو، وړاندې درته د افغانستان مسالې نورې هم راځي، خو اوس ورزو منځني ختیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر سفر وروسته نن د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک اسرائیل ته ولاړه او هلته د اسرائیل چارواکو سره لیدکاته کړې دي. د ریشی سوناک دغه سفر داسې مهال کیږي چې پر غزه د اسرائیل حمله لا هم دوام لري او په غزه کې بشري وضعیت هم نازک دی. مخکې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکا ته لستنېدو وروسته ویلي چې نن ماښام به د غزه پر وضعیت او د غرض اسرائیل او حماس پر جګړې باندې خبرې کوي. هلته سره لري دی چې د مصر او د اسرائیل له چارواکو سره ژمنه سوي و چې غزه ته به بشري مرستې دوام پیدا کوي، خو نن هغه کانټینرونه یا هغه لارۍ چې ټاکل شوی و غزه ته خوراکي مواد ورسوي درېدلې دي. دا چې د بریتانیا صدر اعظم په څه اجنډا سره اسرائیل ته تللی دی، همکارې مې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جان، ستړي مشي کولای شي اوریدونکو ته اسرائیل ته د ریشی سوناک د سفر جزئیات ورکړي؟
زیات مننه کور ودان لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي د برېټانی صدر اعظم رشی سوناک له اسرائیل څخه د ملاتړ په موخه د هیوا ته رسیدلې دی او لدی سره جوخت نن سهار اسرائیلي ځواکونه یو ځل بیا پر غزې باندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. د برېټانی نومړی وزیر رشی سوناک داسې په داسې حال کې تل ابیب ته سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له تل ابیب بیرته امریکا ته ستون شو. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه به نن ماښام په امریکا کې په هغه ځای کې چېرته چې د امریکا ولسمشران خپل هیواد په دودیز ډول باندې د مهم مسایلو په اړه باندې ویناوي کوي، له دغې ځایه به خپل ولس ته د غزې د اسرائیلو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې خبرې اترې ولري. له دې سره جوخت د امریکا ولسمشر پرون ویلي و چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی ورسره موافقه کړې ده چې سر له سبا د ملګرو ملتونو هغو شل لاریو ته چې پکې بشري مرستې بار دي د مصر له لارې غزې ته د داخلېدو اجازه ورکړي او چارواکو ته د دې زمینه برابر کړي تر څو هغه وران شوي سړکونه بیرته ورغوي. خو په همدې حال کې د مصر ولسمشر بیا ادعا کړې ده چې مصر له غزې سره سرحد نه دی تړلی، خو دغه خبره د اسرائیلي ځواکونو پرله پسې هوایي بریدونه پر غزې د دې سبب شوي دي چې د رفی په نوم باندې سرحد چې دوی له غزې تړانګې سره لري دا سرحد وتړل شي. پر غزې د نوي هوایي بریدونه په داسې حال کې دي چې د حماس وسلوالو هغه 203 تنه اسرائیلي کورنۍ چې د دې وسلوالو نیولې وي د دغې جګړې د پایل راهیسي دغې کورنۍ سره ارتباط نیولې وو او دغې ارغمل شو کسانو په اړه باندې ورته ویلي وو. نو په همدې سبب باندې سهار اسرائیلو پر غزې یو ځل بیا هوایي بریدونه کړي دي. له دې وړاندې داسې تخمین کېده چې کېدای شي 199 کورنۍ لکه چې د اکتوبر په 1 باندې د حماس وسلوالو ډلې پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ، دغه کورنۍ دوی ارغمل کړي وي او همدارنګه د دغې جګړې د پایل راهیسې چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو برید کړی دی په اسرائیلو کې یو سلو څلور سوه تنه وژل شوي دي او د حماس ډلې په غزه تړانګه کې دي طرف ته په زرګونو فلسطینیان وژل شوي دي، البته د اسرائیلو د هوایي حملو په پایله کې.
ډیره مننه همکارم فریدا سیال و چې د اسرائیل او حماس د وروستۍ جګړې او په غزه کې د وروستۍ وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا په وخت ماخوستن 8 بجې چې د افغانستان په وخت به نیمه شپه وي یا نیمه شپه به هم اوختی وي د اسرائیل او حماس په وروستۍ جګړې باندې خپل ملت ته وینا وکړي. بایدن پرون اسرائیل ته یو ورځنی سفر درلو. د نړیوالو اجنسونو راپور ورکړ چې ټاکل شوی و دغه سفر پر مهال بایدن د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. خدا چې د سه شنبې په ورځ په غزه کې په یو روختون باندې برید شوی وو، همدې روختون باندې برید د بایدن پر سفر باندې هم سیوری غوړولی وو او د راپورونو له مخې تر همدې برید وروسته له بایدن سره د اردن چارواکو د عربي مشرانو غونډه هم لغوه کړې ده. نن د برېټانیا سره د زم ریشي سوناک اسرائیل ته تللی دی تر څو وکولی شي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. تاسو مخامنې خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو. پکتیا ته هلته چارواکي وایي چې سږ کال د وریجو حاصلات ښه شوي دي. د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو نه مو هم د کرنیزو حاصلاتو د زیاتېدو خبرونه او راپورونه درلودل. له دې ډلې په کندهار کې د انارو د حاصلاتو په اړه باندې موږ یو ویډیوي راپور هم لرو چې په راتلونکو ساعتونو کې به تاسو ته خپور کو. خو اوس ورزو پکتیا ته دا چې هلته د وریجو د حاصلاتو په اړه باندې چارواکي او کروندګر څه وایي تفصیل به له نجیب الله الوخیل نه واورو.
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورو وروسته په دې توګه له شولو پروړي لوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګنی حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یا یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته ویل
پرس وکل خوردا سوی مرز کړي وو چې یو خو وخت لاند پوروغه پخین شوي پوری پوچی شوي ساکو الحمدلله خدای پازل دی بس کام کام پټی کې تشنوي کومایوانو غای کړي می صد پچی وینوري الحمدلله هي دي گزاري ولدي بالکل دی پرسګل کو نه ساکو بخي یو په دوه خيدي
پکتیا وال کروندګر وای کچيري اړوندیداری او مؤسسي ورسره د اصلاح شوی تخمونو کیمیاوی سرو او نباتی درملو مرستی وکی د دوی پیداوار ورسره ډیری دلای شي. د یاد سیمه یو بل اوسیدون که ملک عبدالوایی
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکي یا تور سپینه سره په وخت روکي او داسې وخت کې موږ ته سره روکي چې هغې وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ ته څه په درد نه خوري نو که دا همکوري دولت یې موږ سره وکړي نو کیدای شي چې موږ یې بازار ته نقل کړو.
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامدخیل دنده پټان جانخیلو او زینو نورو سیمو کې خلک لبخوانه په خپل زمکو شولی کری او ډیری خلک غټی وریجی پخوي. غټی وریجی ځینې پښتانه دندکی پولی چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادیږي. د لجمنګل یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
د خو ډیر پخوانی دود او کلتور دی چې دندکی په نوم یادیږي. د خو ډیر خوشولې دي ډیر خلک شوق لري ډیر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي د لر وسهونه د ملګري انډیوالان راشي بیا هغه د ډنډکي ډیر شوق لري. موږ بیا د ډنډکیو ته جوړو ډیر په شوق او مینې سره ترسره کوي.
د لج منګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او پنځلسو ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې ویش پیل کړی دی.
اوریدونکو په همدې سره د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. زه د ماښام په 2 بجو بیرته سټوډیو ته راځم خو اوس د خپرونې په پای کې ستاسو پیغامونه اورو. اوریدونکو په بخښنه سره چې یو څه تخنیکي ستونزه رامنځته شوله موږ هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه درته خپرو کړو. اوس فکر کوم دغه پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. راځي دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
سوالی ته ډېر د کمزوره توګه راځي بېخي هېڅ شی نه راځي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې د زما غږ ازادي راډیو وړاندې کې و طالبانو لوړپوړو چارواکو ته زما غږ ورسیږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو پرلی از خدای مردلی اقتصادی ستوندو سره مخامخ نه یې خو مریضان راته پراته دي پاکستان مونه پرېږدي. د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 افغانۍ راسه غواړي. ډېر مې د حکومت څخه خواهش دادی چې د ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخدای چې د بوران پر خوا روان دی د یې خوا سیلابونه دي د یې خوا کاختې ده د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوای چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وښ کوي بارمو الکتر مو پرېږدي نه بیا چې موږ لغړې وروړې لغړې ودی سره شریکان هر څو روپۍ چې راڅخې هغه راسوخ. او بل خواهش مو د هندوستان صداغري چې زموږ ویزه الک هغه شتمن خلک چې دینو کوي هغه خو به زیباره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شوي سفارت خلاص او ویزه راته مو وچي لکه په تېر حکومت کې چې مو وچي.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدونکی ما درته موږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده. د انټرنیټ الی ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروړي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
بل منان عادل له هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه ژبه نیټ تقریبا په 100 افغانۍ مشترکوي. 100 افغانۍ تقریبا 400 پاکستاني کالدارې کېږي نو ډېر ګران دی یوه ژبه نیټ په 100 افغانۍ. هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته د پاملرنه وکي. تربیه د خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.